آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو پخیر. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9:30 بجې کېږي. تاسو په مکړی د خبرونو لندسته.
ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی مظاهره وروسته د خلکو نه د آرامۍ غوښتنه کړې ده. د سیودان چارواک وایي چې د اروپا کې د مهاجرینو د بحران له امله د خپلو سرحدونو د کنټرول لپاره نوي موقتي تدابیر عملي کوي. او د سوریې په اړه به د جمعې په ورځ په وینا کې دوهم نړیوال کنفرانس جوړ سي.
نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د عقرب د میاشتې 28 ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې 12 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په هکله خبرونه اوریدلی سي. او افغان چارواکي پاکستان له طالبانو سره په مرسته تورنوي. آیا پاکستان له طالبانو سره د افغانستان په جګړه کې مرسته کوي؟ په دې باره کې یو ځانګړی رپورټ لرو چې د افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکو او پوهانو نظرونه مو راسپړلي دي. اورېدلې د دې رپورټ مه هېروئ. خوست په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي.
ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی مظاهره وروسته د خلکو نه د آرامۍ غوښتنه کړې ده. ولسمشر د زابل د پیښې په اړه خاص تحقیقات پیل سوي دي او ډاډ یې ورکړ چې مسؤول کسان ته به جزا ورکړي. خو ځینې رپورټونه وایي چې مظاهره چان د ارګ نه د باندې شپه تېره کړې ده. په دې اړه به نور تفصیل د اکرام شینواري نه واخلو چې د همدا اوس په ټلیفون کې راسره دی. شینواري صاحب، اوس حالات څنګه دی کابل کې؟
تیر شپې نه وخته پورې چې کوم رپورټونه مو سره وو، مظاهره کوونکي د ارګ مخې ته ناست وو. البته شمېر کې ډېر کمې راغلی وو، ولې زیات شمېر لا ناست وو. په کې ښځې هم موجودې وې او دوی ګیله کوله چې د حکومت د امنیتي چارواکو لخوا دوی ته د خوړو او د اوبو او د ګرمو اغوستلو د لباس د ورسېدلو مخنیوی کوي او وایي نه پرېږدي چې ورته ورسېږي. البته د دوی د مخه پارک کې د جمهور رئیس غني او د هغه کسانو چې د کورنۍ غړي دي ورته ورکړي دي، د هغوی استازو تر منځ یوه غونډه وشوه او بله غونډه د جمهور رئیس غني اجرییس او د نورو حکومتي چارواکو تر منځ د مدني ټولنو استازو سره وشوله. د ارګ نه چې کومه اعلامیه خپره شوې ده، هغه وایي چې جمهور رئیس غني سره د وژل شوو کسانو د کورنیو غړو فیصله وکړه چې دوی به د سبا یعنی نن به دا مړي بېرته د جاغوري ولسوالۍ ته لېږي او هلته به یې ښخوي. همداشان په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې د دواړو خواو ترمنځ په دې فیصله وشوه چې د غزې د ګیلان د ولسوالۍ په اوږدو کې به امنیتي پوستې زیاتېږي او ځینې نورې غوښتنې چې شوي دي هغه به د اساسي قانون په رڼا کې ورته د حل لارې لټول کړي.
ډېره مننه شینواري صاحب. بل پلو ته په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل هم د اووتنو ملکیانو د سرونو غوڅول غندلی دي او د افغانانو نه غوښتنه کړې ده چې د ملي یووالي د حکومت په خلاف د مظاهرو پر ځای دي د دغه حکومت ملاتړ وکړي. د سیودان چارواکي وایي چې اروپا ته د مهاجرینو د بحران له امله د خپلو سرحدونو د کنټرول لپاره نوي موقتي تدابیر عملي کوي. دوی وایي چې د دې وروسته به هغه مهاجرین چې سیودان ته ورځي رجستر کړي. سیودان ویلي دي چې په دغه کار سره به د هغو کسانو مخه ونیول سي چې غواړي په غیر قانوني توګه په سیودان کې ژوند وکړي. بل پلو ته د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولند ویلي دي چې د افریقا د وچې د انکشاف لپاره نور مرسته ضرورت ده تر څو چې د افریقایي هیوادونو څخه اروپا ته د مهاجرینو د ورتګ مخه ونیول سي. هغه چې د افریقا او اروپا د شپېتونه د ډیرو مشرانو په غونډه کې خبرې کولې وویله چې تر څو چې اروپایي هیوادونه د نړیوال انکشاف په برخه کې خپلې مرستې ډیرې نه کړي، نو د اروپا ته به د مهاجرینو ورتګ همداسې ادامه پیدا کړي. د سوریې په اړه به د جمعې په ورځ په ویانا کې دوهم نړیوال کنفرانس جوړ سي. نور تفصیل به د ای پی په دغه رپورټ کې واورو چې شافیه سردار تاسو ته وړاندې کوي.
د ای پی خبری آژانس وایي چې د 15 کلونو راهیسې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل سوې ده. دا د نړیوالې ټولنې تر ټولو جدي هڅې دي چې غواړي دغه جګړه ختمه کړي. خو په دغو خبرو کې د سوریې په جګړه کې د ښیلو ډلو ته ځای نه دی ورکړه سوی او د چارو کارپوهانو ویلي دي چې که چیرې عاجله پرېکړه وسي نو کیدای سي چې جګړه لا ډېره سي. روسیا بیا د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره یوه طرحه جوړه کړې ده چې په اساس یې په سوریه کې له وخت څخه مخکې د انتخاباتو غوښتنه سوې ده. د روسیې په وړاندیز کې دا راغلي دي چې په 13 میاشتو کې دې په سوریه کې د اساسي قانون په اړه عامه پوښتنه یا ریفرندم وسي او د هغه وروسته دې انتخابات وسي. خو په وړاندیز کې دا نه دي ویل سوي چې په انتقالي دوره کې دې بشار الاسد د واک څخه لرې سي. دا هغه څه دي چې د بشار الاسد وسلوال مخالفین یې غواړي. د ای پی خبری آژانس ویلي دي چې که څه هم په سوریه کې د جګړې د ختمولو د وخت په اړه توافق موجود دی خو داسې کوم واضح پلان نسته چې په سوریه کې دې جګړه څنګه ختمه سي.
او دا هم پاتې خبرونه. د سومالی په مرکز موګادیشو کې د الشباب وسلوالو په خپلو کې جګړه کړې ده. دوی په دې جګړه کړې ده چې یوې ډلې د القاعده ملاتړ کوي او بلې د اسلامي دولت د ډلې ملاتړ کاوه. د موګادیشو د ښار اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه ښار کې جګړه هغه مهال پیل شوه چې د الشباب د وسلوالو یوې ډلې په هغه ډلې باندې برید وکړ چې د اسلامي دولت طرفداره ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د ایران څخه غوښتنه کړې ده چې د پارلماني انتخابات نه مخکې چې په راتلونکي کال کې به وسي د ژورنالستانو ځورول دي بند کړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کمیسار پرون د ایراني چارواکو څخه وغوښتل چې د ژورنالستانو او انټرنیټ د فعالانو نیول، تعقیب او ځورول دي بند کړي. احمد شهید دا هم ویل چې په ایران کې د پارلماني انتخاباتو مخکې د بیان د ازادۍ لپاره زمینه برابره سي او اروپایي اتحاد دو محصولاتو د نشو یا لیبلونو لپاره نوې لارښود خپور کړی دی چې د اسرایلو لخوا په هغو سیمو کې جوړیږي چې د فلسطینیانو څخه یې نیولی دي. اسرایلو د اروپایي اتحاد دغه اقدام غندلی دی او ویلی دی چې د سیاسي ملحوظاتو په اساس دغه اقدام سوی دی او د تبعیض نه ډک دی. دا و خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تازه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8:00 او 8:10 دقیقې دي. درنو اوریدونکو تاسو پام وکړئ د راپورته. افغان چارواکي پاکستان له طالبانو سره په مرسته تورنوي. آیا پاکستان له طالبانو سره د افغانستان په جګړه کې مرسته کوي؟ پاکستان په پوځي عملیاتو کې ټول طالبان په نشه کوي که یوازې هغه طالبان چې په پاکستان کې دننه ترهګریز بریدونه کوي. د دغو پوښتنو د جواب لپاره د افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکو او پوهانو نظرونه زموږ همکار حسیب الکوزی په یو رپورټ کې راغونډ کړي دي چې دا رپورټ به واوري.
د 2014 کال د جون پر 15 نیټه یو اونۍ وروسته لاغنه چې پاکستانی طالبانو د کراچي پر هوایي ډګر باندې برید وکړي او د 60 نه زیات خلک یې وژل. د پاکستان د پوځ د اماړیکو رئیس تورن جنرال اسیم باجوا وویل چې د ملکي حکومت په دستور د پاکستان وسلوالو قواو د شمالي وزیرستان په سیمه کې د ضرب اعظم په نامه پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. دا چې په عملیاتو کې څه شمېر عسکرو برخه اخیستې وه بېلابېل رپورټونه خپاره سوي دي او دقیق شمېر معلوم نه دي، خو په تخمیني ډول ویل کېږي چې په عملیاتو کې شاوخوا 10,000 پاکستاني پوځیانو برخه اخیستې ده. په 2014 کال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي زړه نا زړه د ضرب اعظم عملیاتو هرکلی وکړي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته یې ډاډ ورکړي چې په دې عملیاتو کې به افغانستان خپل د برخې همکاري وکړي. د پاکستان د پوځ د خبر پاڼې لمخې د دې عملیاتو هدف دا دی چې په سیمه کې د کورنیو او بهرنیو ترهګرو ځالې ویجاړې سي چې په پاکستان کې د عامو خلکو ژوند ستونزمن کړی او د هیواد پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړې ده. د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف د جون په 14 نیټه په پېښور کې د فرانټیر کور د ملیشو په قرارګاه کې خپل قواو ته هدایت ورکړي چې په سیمه کې باید ټولې ترهګرې ډلې په نښه سي او د هیچا لیاز ونیسي. د غراز د پاکستان پوز د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې د خیبر په نامه عملیات پیل کړل چې دوه مرحلې درلود. یو دواړي مرحلې د 2015 کال د جولای په میاشت کې پای ته ورسېدلې. دغه عملیات په قبایلي سیمو کې د پاکستانی طالبانو، انصار الاسلام او لشکر اسلامي ډلې پر ضد وسول. پاکستانی چارواکي دا کوي چې د خیبر د عملیاتو دواړي مرحلې په بریالیتوب سره پای ته ورسېدلې. د پاکستانی طالبانو غبرګون څه و؟ پاکستانی طالبانو د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي باندې برید وکړ. یو لږ تر لږه 141 کسې وژل چې اکثره یې ماشومان وو. دغې ډلې وویل چې برید یې د پاکستان د پوځ څخه د غچ اخیستلو په موخه کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال عاصم باجوا د برید وروسته په یو خبري کانفرانس کې داسې وویل:
نن زموږ د تاریخ تر ټولو تاریکه ورځ ده. په یو زړه بګنونکي پیښه کې د پاس پر یو ښوونځي برید وشو چې زیات شمیر بېګناه خلک پکې شهیدان شول.
د برید وروسته داسې ذهنیت پیدا شو چې پاکستان به د دې څخه وروسته د ترهګرۍ پر ضد لا زیات جدي دریځ غوره کړي. د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل چې د پېښور برید د پاکستان د سپتمبر د 11 نیټې معادل برید وو. پاکستان صدر اعظم نواز شریف د برید وروسته هوډ وکړ چې حکومت به ټولې ترهګري ډلې په نښه کړي او د ملي عمل د پلان په نامه یوه نوې لایحه په پارلمان کې تصویب شوه چې هدف یې په ټول پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه ده. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز امریکا غږ آشنا راډیو ته په امریکا کې وویل چې هیواد یې همدا اوس په ټول پاکستان کې د ټولو ترهګرو پر ضد مبارزه کوي.
Then in January 2015 the national action plan was started.
د 2014 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیات پیل شول. د هغه نورسته د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د ملي عمل پلان تصویب او پیل شو چې په لړ کې په ټول هیواد کې هغه ترهګر چې د شمالي وزیرستان څخه نور سیمو ته خبر شوی په نخښه کیږي.
شاغلی عزیز وایي چې د نواز شریف د حکومت د پیل راهیسې تر اوسه پورې 40,000 جګړه ماران وژل سوي یا نیول سوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار انیف اتمر د روان کال د اکتوبر په میاشت کې چینل یک تلویزیون ته په مکی کې ویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې اوس هم ټولو ترهګرو ته په یو سترګه نه ګوري.
تلاش کردیم که نیت خوبه به پاکستان نشان بدیم. بله، تلاش کردیم. در 14 سال گذشته پاکستان
آیا موږ پاکستان ته خپل ښه نیت څرګند کړ؟ بله، داسې مو وکړل. پاکستان په 13 کلونو کې تل دا ویل چې افغان سیاسي مشران زموږ سره سوله نه غواړي. دوی باید دا کوله چې افغانان زموږ سره صادق نه دي. په دې وروستیو کې ما د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف خبرې واورېدې چې ویلې هغه پر کرزي باور نه درلوده او په همدغه دلیل طالبان د یوې وسیلې په توګه وساتل. خو اوس افغانانو د پاکستان خلکو او نړۍ ته دا ثابته کړه چې د پرویز مشرف او د پاکستان د نورو مشرانو خبرې دروغ، بې اساسه او غلطې دي.
د پاکستان د پوز ویان جنرال عاصم باجوا وایي د تیر کال د جون څخه د 6 کال تر جون پورې د شمالي وزیرستان او خیبر په سیمو کې د 2200 زیات تاګر وژل سوي او شاوخوا نظر ژوندۍ نیول سوي دي. د غراز نوموړي زیاتوي چې د پوز په عملیاتو کې د ترګرو 800 مرکز ویجاړ سوي او شاوخوا 250 ټنه انفجاري مواد له منځه وړل سوي دي. د دې ارقامو تایید ستونزمن کار دی ځکه پاکستان خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې د عملیاتو سیمو ته ولاړ سي. لویدیځ څېړونکي هم وایي چې د معلوماتو د راټولولو یوازینۍ طریقه دا ده چې د پاکستان د پوځ سره سفر وسي او هغه هم محدود وي. په واشنگټن کې د ویډرو ویلسن د څېړنیز مرکز څخه مایکل کوګلمن داسې وایي:
Very exact numbers, you know, 3,210, for example, militants that have been killed, you know.
د پاکستان پوز ډېرې دقیقې شمیرې یادوي، لکه 3,210 کسه مو وژلي دي، 415 وسلې مو نیولې دي او داسې نورې اداګانې. پوښتنه دا ده چې ثبوت څه شی دی؟ تصویرونه چیرته دي؟
پوښتنه چې مطرح کېږي دا ده چې آیا د ضرب اعظم او خیبر په عملیاتو کې ټولې ډلې په نښه سوي دي او که یوازې هغه ډلې چې پاکستان ته خطر پېښوي. د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې وادي ټولو ته په یو سترګه ګوري. هغه د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې په یو مطبوعاتي کانفرانس کې داسې وویل:
شروع کیا گیا ضرب عزم، وہ آپریشن سب کے خلاف تھا اور یہ بڑا
د ضرب اعظم عملیات د ټولو په خلاف دي. په دې عملیاتو باندې موږ ډیر بحثونه وکړل چې د دې عملیاتو په محل به د ډلو ترمنځ تفکیک نه کیږي. موږ قاطع عمل وکړ او ټولې ډلې مو په نښه کړي دي.
خو خو افغان چارواکی او لویدی سیډون کی دا ادعا ویردوی د هریټیج فاونډیشن د طاقتی مرکز کارپو لیزا کرټس داسی وای
I don't think so. I think it's clear that Pakistan is continuing its dual
زه دا څه فکر نکوم زه فکر کوم چې دا ډیره واضحه ده چې پاکستان د ترهګری په برخه کې خپلې دوګونی پالیسۍ ته ادامه ورکوي او یوازې هغه ترهګر په نخښه کوي چې پاکستان ته غوښتي
د افغانستان د اجرایی ریاست یو ویان جاوید فیصل وایي چې پاکستان د غوترګرو پر ضد چې په افغانستان کې حمله کوي اقدام نه دی کړی
شواهدی که استخبارات افغانستان داشته و پاکستان شریک شده ولی پاکستان بعد از
افغانستان استخباراتی شواهد درلودل چې د پاکستان سره شریک کړل خو پاکستان هیڅ اقدام نه کړ
کله چې د زربیاز په عملیات پیل سوال عمر داوودزی د افغانستان د کورونی چارو وزیر وو هغه د دوشنبه په ورځ د واشنگټن د کارنګي په چیرنیز مرکز کې یو غونډه ته ویل چې د زربیاز په عملیاتو حقانی ډله نه ده په نشه کړې
امریکا د پاکستان سره مرسته وکړه چې د حقانی شبکه په نخښه کړي خو د حقانی شبکه ورستر بلې پیوړی کیږي دوی د زربیاز په عملیات تر سره کړل چې ترهګر افغانستان ته پسې واخلي او په عملیاتو کې د حقانی شبکه په نخښه شوې نه ده
شاغلی داوودزی ویل چې د زربیاز د عملیاتو څخه د پاکستان اصلي هدف دا و چې ترهګر افغانستان ته واړوي هلته سیمې ونیسي او فعالیت وکړي تر څو نړیوالو ته دا وښیي چې پاکستان د ترهګرو سره هیڅ سروکار نه لري د زربیاز په عملیاتو کې پاکستان کمی ډلې په نښه کړي او پر افغانستان یې تاثیر څو په پاکستان کې په لسګونو د ترهګرو ډلې فعالیت لري خو څو محدود ډلې د امریکا د متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي د دغو ډلو له جمعې څخه د القاعده شبکه د پاکستاني طالبانو تحریک د قانی شبکه جهیش محمد لشکر طیبه جماعت اسلامي لشکر جنګوي سپای محمد جندالله د عبدالله اعظم لوا په تور لیست کې دي د یادولو وړ ده چې د افغانستان طالبانو ډله د ترهګرو په لیست کې شامل نه ده ورته د یوې یاغي ډلې په سترګه کتل کیږي خو ځینې وایي چې طالبان او قانی نږدې اړیکې لري که چیرې داسې وي آیا د ترهګرو سره خبرې کیدای سي سیاسی چړونکو وحید مجده وای حقانی او طالبان یو دی
ما در بعد از مرگ ملا محمد عمر هم دیدیم که چطور
ما ګولې دل چې د ملا عمر د مرګ وروسته سراج الدین حقانی د طالبانو د نوی مشر د مرستیال په توګه وټاکل شو
تر هغه چې د ضرب از معاصریت مطرح دی د دغو عملیاتو سره سم په افغانستان کې تشدد زیات شوی دی د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبی لیدا کی چې په هلمند کې امنیت ځکه خراب شوی دی چې د پاکستان د عملیاتو وروسته ترهګر د افغانستان هلمند ولایت تللی او دا کار دستوري شوی دی په افغانستان کې د ناټو قمندان جنرال جان کیمبل هم دا تاییدی چې افغانستان ته زیات شمیر بهرني جنګیالي ورغلي دي
موږ دا لیدلی او د افغان چارواکو څخه مهم ریپورټونه ترلاسه کړي چې د افغانستان په بدخشان کندوز او سرپل ولایتونو کې زیات شمیر بهرني جنګیالي راټول شوي دي
په کابل کې نظامي چارو کارپو جاوید کوهستاني وایي چې پاکستان یوازې هغه ډلې په نښه کوي چې دوی ته ګواښتي
اما هدف پاکستان تنها مبارزه کردن با طالبای بوده که به منافع پاکستان
د پاکستان هدف یوازې د هغو ډلو پر ضد دی چې د دې هیواد د ګټو پر ضد دی پاکستان د هغو ډلو سره چې په افغانستان هند او کشمیر کې فعالیت کوي کار نه لري
د کابل او اسلام آباد د اړیکو نوی فصل او پایلې د ولسمشر غنی په مشرۍ د ملي وحدت د حکومت د پیل سره سم ولسمشر غنی ویل چې غواړي د پاکستان سره په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نایلان سوی جنگ دغه په وینا پای ته ورسی ولسمشر غنی پاکستان ته سفر وکړي او پاکستانی چارواکو افغانستان ته سفر وکړي د دواړو خواو د اړیکو د نوی فصل په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 2015 کال د جولای په میاشت کې د اسلام آباد د مری په ښار کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري وسوي ولسمشر غنی څو میاشتې د کورونیو مخالفتونو او فشارونو برسیره پر دې دریز باندې چې د پاکستان سره باید نوی اړیکې پیل سي ټینګ ولاړو او ویل یې چې د پاکستان سره ځکه باید خبري وسي چې دغه هیواد د افغانستان وستوالو مخالفینو ته د پټېدو ځینو ورکړی دي خو د کابل په ښار کې د څو خونړیو پیښو وروسته په ځانګړي ډول د شاه شهید د برید وروسته ولسمشر غنی په خپل دریز کې یو دم تغییر راوستي
موږ د سولې امید درلود خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنگ اعلان کیږي
امریکا په دې ټولو کې څه نظر لري د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف واشنگتن ته په سفر راغی او دلته د ولسمشر اوباما او نور امریکایي چارواکو سره وکتل او د ترګری پر ځای د خپل هیواد د رواني مبارزه یادونه وکړه. ښاغلی شریف ویل چې د هیواد د ملي عمل د پلان پر اساس هڅه کوي چې طالبان او د قانی شبکه په دې ونتوانیږي چې د پاکستان د خاورې څخه فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پوځي مشران د څو کلونو راهیسې وایي چې قانی شبکه په پاکستان کې فعالیت لري. د امریکا د وسلوالو قواوو پخوانی لوی درسي جنرال مایک مولن په 2018 کال کې وویل چې په پاکستان کې ځینو ترګرو ډلو ته اجازه ورکول کیږي چې فعالیت وکړي.
The Akhani network for one acts as a veritable arm of Pakistan's internal
د حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتو د سازمان د غزیدل لاس په توګه فعالیت کوي.
د یادونو وړ ده چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان کیمبل د کانګرس یو اجتماعي غونډې ته وویل چې حقانی شبکه اوس هم په پاکستان کې ده او د هغه ځای څخه فعالیت کوي. جنرال کیمبل وویل چې د دفاع وزارت او سپینو مړۍ مقاماتو ته یې دا ویلي دي چې پر پاکستان باندې باید فشار راولي چې د حقانی شبکې ته په پاکستان کې ځای ورنکړي. د واشنگتن د بروکینګ انسټیټیوټ د بارنی پالیسۍ د برخي مشر مایکل اوهانلن وایي چې پاکستان په خپل پالیسۍ کې تریوه ده پوری تغییر راوستي دي.
د استراتیژیک کالکولس چې پاکستان یوزد ان د پاست دټ لیډ اټ ټو وانټ ټو
اوس چې د ناټو ځواکونه د افغانستان څخه په یو دمی ډول نه بلکې په تدریجي ډول وزي د پاکستان استراتیژیک محاسبه بدله شوې. خدا به اشتباه وي که فکر وکړو پاکستان پوره بدل شوی دی.
د پاکستان د ستراتیژیک محاسبه پاکله د امریکا د راند د تحقیقاتي مرکز د جنوبی آسیا څیړونکو جیسن کیمبل وای چې پاکستان د طالبانو سره اوږده سابقه لري او په همدې دلیل هم طالبان ته د نورو ډلو په پرتله ترجیح ورکوي.
I think strategically speaking Pakistan wants the Taliban if there's going to be one oppositional insurgent
ka da strategic lihaz na wartaw katal shi aw da siwi chi pa afghanistan ki ya yaghi dala huzur walari no pakistan ba taliban intikhab kadi us chi mala umar nishta pakistan bya ham tari aw hada da taliban usaram rasta kawi panawar kawi aw tar ziyat hada pore pri nufuz lari
خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان پر طالبانو باندې نفوذ لري خو هغوی کنټرولولې نسی او باید په دې برخه کې تفکیک وسی. د واشنگتن د هیریټیج فاونډیشن د جنوبی آسیا د برخه کارپولی زاکرټس د سرتاج عزیز سره موافقه ده چې پاکستان طالبان نه کنټرولوي خو وایي چې پاکستان ډیر څه کولای سي چې اوس یې نه کوي.
Don't think that the Taliban is a puppet that the Pakistan military can control. But they
فکر کوم چې طالبان د پاکستان ګډاګیان نه دي چې کنټرول یې کوي خو پاکستان پر طالبانو باندې د پام وړ نفوذ لري چې سمکار نه ځنی اخلي.
سره له دې چې امریکایي او افغان چارواکي د امنیت چې پاکستان د ترګری پر ضد مبارزه کې زیاتې قرباني ورکړي خو سم تر زیاته بریده کارپوهان او افغانان او ځینې لویدیز چارواکي په دې نظر دي چې پاکستان بیا هم یوازې هغه ترګر په نشه کوي چې د پاکستان ملي ګټو ته ګواښتي. هغه ترګر چې په هند او افغانستان کې فعالیت کوي هغوی ته څه نه وایي. حسیب الکوزی، امریکا ژغ، واشنگتن.
لاس کی نسوا د غم نصیب روزی تل دلا سینا زلف می زکو دی کڑی وزار شما پبا می میار دلان دے زنگو مائیں سترگ نکما گناہ شوے با چیزڑ مائن شیستر گی تلکات کوینا آستر گی ابدار مزیدار اوزار شما کار په بڼو وشتل کوي نه برگ اسمان اخ که باران دوا زرم پتی دخم دانی پک کراما درگی اوچتی گو گورا اوزار شما ننگیالو پختنو وی پزڑتا خنائیں سترگ بولے اوخ کی نکڑی با پا موسم دا خوش آلے سم سرغمونا آس در کی بار چا تو رولے اوزار شمائے وی پدی دل مالت کی زفق کو تشمائے کی بچل غڑا و یارا با دلالان گرزی غٹ استر کی خوخوی نا آستر کی پکم نوری کگی کم اوزار شما
قدر من اوریدل کو وقت په واشنگتن کې د ماشام او بجې او شپږ پنځوس دقیقې دی په مکری لاندو خبرونه ته ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی مظاهرې ورسره د خلکو څخه د آرامۍ غوښتنه وکړه او ولسمشر د زابل د پیښې په اړه خاص تحقیقات پیل شوي او ډاډ یې ورکړ چې مسؤل کسان ته به جزا ورکړي د یکشنبې په ورځ په زابل کې د اوو تنو مسافرو هزاره او مړې وموندل شول چې څه د پاسه یوه میاشت مخکې برم تسوی وه د بلې خوا په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هم د اوو تنو ملکیانو د سرونو غوڅول غندلی دي او د افغانانو څخه یې غوښتنه کړې ده چې د ملي یووالي د حکومت په خلاف د مظاهرو پر ځای دي د دغه حکومت ملاتړ وکړي د سویډن چارواکي وایي چې د خپلو سرحدونو د کنټرول لپاره نوي موقتي تدابیر عملی کوي دوی وایي چې د دې وروسته به هغه مهاجرین چې سویډن ته ورځي راجستر کړي سویډن ویلي دي چې په دغه کار سره به د هغو کسانو مخه ونیول سي چې غواړي په غیر قانوني توګه په سویډن کې ژوند کوي د بلې خوا د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولان ویلي دي چې د افریقا د وچې د انکشاف لپاره نورو مرستو ته ضرورت سته تر څو چې د افریقایي هیوادونو څخه اروپا ته د مهاجرونو د ورتګ مخه ونیول سي د ای پی خبری آژانس وایي چې د پنځو کلونو راهیسې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده دا د نړیوالې ټولنې تر ټولو جدي هڅې دي چې غواړي دغه جګړه ختمه کړي د بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د روسیې د پوځ د عصري کولو په تړاو اقدامات د دې معنا نه لري چې روسیه غواړي چې د وسلو په برخه کې دي د نورو هیوادونو سره سیالي وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو ته مخکړي د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته واورو په کابل کې بنن باران وسی د تودوخه لوړه درجه نه ټیټه شپږ او هوا به سړه وي په کندهار کې به هم نن باران وي په هرات جلال آباد غزنی کندوز خوست مزار شریف هلمند او فراه کې به نن باران وسی قدر من اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي هیر مونیسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي تاسو زموږ سره اوسئ
رادیو آشنا